نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب سپیڅلی نامه سلامونه ونې کې هیله مې ونې درنو زده کوونکو هیله ده چې ټول به روغ او جوړ اوسئ او وخت به مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته د یولسم ټولګي تاریخ مضمون لومړنی لوست ښه راغلاست. نو دا چې زموږ او ستاسو لومړنی لوست د افغانستان او اسلام په حق لدی، راځو پر همدې موضوع باندې معلومات لاسته راوړو. دا چې د افغانستان عمومي وضع او حالات د اسلام د ظهور په درشل کې څه ډول و، نو تاسو هم په دې هیله چې د لوست اخرنی شی بوره سره ملتیا وکړي او د نن ورځې د همدغې په زړه پورې موضوع څخه تاسو ګټه واخلئ. نو راځو خپل درس پیلوو. د افغانستان عمومي حالات د اسلام د ظهور په درشل کې، اول راځو سیاسي وضع ته. دا چې د افغانستان سیاسي وضع دا مهال څه ډول و، د شپږمې میلادي پیړۍ په دویمې نیمایي کې، هغه وخت چې د افتالیانو دولت مخ په ماتې و، یعنی مخ په کمزوري و او د ماتې سره مخ و، د ایراني ساسانیانو او د ماورانهر د ترکانو لاسوهنه په ترتیب سره د افغانستان شمال لویدیځ، شمال او شمال ختیځ ته وغځېدله او تسلط یې پیدا کړ. یعنی کله چې د افتالیانو واکمني د ماتې سره مخامخ و، نو په دې وخت کې ایراني ساسانیان او همدارنګه د ماورانهر ترکانو د افغانستان په شمال لویدیځ، همدارنګه په شمال او شمال ختیځو برخو کې لاسوهنې درلودې او په دغه تر دغه ځایونو یا تر دغه برخو پورې ورسېدل د افغانستان او دوی پر دغه سیمو باندې تسلط پیدا کړي. پاتې هیواد بیا په ملک الطوایفي حکومت باندې وویشل سو او ډېر سیمه ییز حکومتونه منځته راغلل. مثلا په غور کې د سوریانو کورنۍ، په بامیان کې د شیرانو، په کابل کې د ردبیرانو او په غزنی کې، په غزنی او ګردیز کې هم د لاویکانو سیمه ییز حکومتونه په پښو باندې ودرېدل. یعنی د هیواد په هر برخه کې سیمه ییز حکومتونه منځته راغلي او سیمه ییز سیاسي حکومت مختلف په هر سیمه کې. د مثلا د افغانستان شمال ویدیز، شمال ختیز موجول چې د ایراني ساسانیانو او ماورانهر د ترکانو په لاس ورغلي، او د هیواد پاتې نور سیمې چې وه، هغه هم په نور سیمه ییز حکومتونو باندې وویشل سو، لکه د سوریانو حکومت، د سوریانو کورنۍ، د شیرانو کورنۍ، ردبیل شاهان، او د هیواد هر سیمه په د جلا حکومتونو په لاس کې ورغلل. یعنی بالکل په د افغانستان سیاسي وضع چې و، هغه سیمه ییز حکومتونو باندې وشل شوی و. ورپسې راځو اقتصادي او ټولنیز وضعیت. د اسلام د ظهور څخه پخوا افغانستان د سوداګریزو مالونو د وړلو او راوړلو لاره و. یعنی مخکې له دې چې اسلام په افغانستان کې څرګند سي او افغانستان پورې راورسیږي، په افغانستان کې سوداګریز مال د افغانستان خپل د سوداګریزو مالونو د وړلو او راوړلو لاره و، چې د ورېښمو لاره دغه ډېر مشهوره لاره د دې سیمې څخه تیر شوی و او سوداګریز کار نو نه هم د چین او هند څخه ایران ته، عراق، ترکیه، لویدیځ هیوادونو او همدارنګ ختیځ سیمو ته رسیدل د همدغه لارې څخه، چې دا لاره هم د افغانستان څخه تیر شوی و. د دې ترڅنګ د کرنیزو ځمکو، همدارنګ د پریمانه اوبو، مساعدي هوا او انساني قوتون هم د اقتصادي وضع د پرمختګ لپاره ډیره ښه زمینه برابره کړې و. د اسلام د ظهور پر مهال بیا د یو سیاسي او اداري مرکزیت د نشتنوالي له کبله دغه شرایط د ویجاړې لوري ته مخه کړه. یعنی دا چې یو اداري سیاسي مرکزیت شتون نه درلودي، یو واحد حکومت شتون نه درلودي، دغه قوم زمینی چې برابرې وي، دغه شرایط د ویجاړې دوه یا د خرابې سره مخامخ شو. چې کله به یو سیمه په یو سیمه باندې يرغل کېده، کله به په بل سیمه باندې، چې دغه حملو د دغه يرغلونو په ترڅ کې دغه کوم شوازه چې په افغانستان کې و، یا کوم شرایط چې مساعد و، هغه د خرابوالي سره مخامخ شو. د بلې خوا بیا د ټولنې زیاتره خلک په کرنې، مالداري او کسبګری باندې بوخت و. د خپل یو عادیات یو برخه د عبادت ځایونو ساتونکو ته ورکوله، او دغه کړنلاره د دوی د زیاتې بېوزلۍ سبب کېده. یعنی کوم عایدات یا کوم فایده چې دوی ته رسېدل، د هغه یو برخه به دوی د عبادت ځایونو ساتونکو ته ورکوله، چې دوی ته داسې کوم خاصه فایده او کوم خاصه ګټه نه پاتېدله. نو د دې لامل سو چې دغه کار د دوی د بېوزلۍ سبب سي او د بېوزلۍ پر خوا باندې ولاړ سي. همدارنګه د وخت په تیرېدو سره د ځینو بزګرو کې د لویو ازمکوالو لاسته ورغلل، او یو ډلې ته د شتمنۍ لاسته ورغلل، او د بلې ډلې بیا وسلی بیا د دې لامل سوچ سخت مالی او اقتصادي نابرابري رامنځته شي. یعنی دا چې د ځینو بزګرانو ځمکې غصب کېدلې یا د ځینو نورو لخوا نیول کېدلې، نو دلته یو ډله ډېره شتمنه سوه، یو شتمنۍ د یوې ډلې لاسته ورغلل، او هغه کسان چې مثلا د هغوی حق، د هغوی مال د هغو څخه اخیستل کېده، بیا د دوی د بېوزلۍ لامل سوچ دلته یوه اقتصادي نابرابري را مې استسوه. ورپسې هم په هنيزه ادبي او ديني وزوه چې دین چې هغه د ویټولنې دیوالې پیوړی او قوي لامل شمارل کېدی. په افغانستان کې د اسلام د پیدایش په درشل کې د ټولنې خلکو په باور کې خپل حیثیت د لاس ور کړی وو او په خپل د بی اتفاقي سبب وګرځید. څرنګه چې د هیواد لویدیځه برخه د ساسانیانو تر سیاسي ادبي او ديني نفوذ لاندې وه، همدارنګه زردشتي دین ډېر پلویان درلودل، خو په مرکزي سیمو زابلستان او همدارنګه د کابل سیند وادي، ګندهارا، درغنداب وادي، د هندوکش د غرونو تر لړیو پورې، همدارنګه د هیواد تر شماله او د سند تر څنډو پورې بودایي او برهمني دینونه رواج درلوده. د لمر لمانځنه، بت پرستی هم د هیواد په شاوخوا کې خپل پیروان درلودل. دغه کوم دینونه چې و، دغه کوم دینونه چې اوس موږ یاد کړل، د دې هر یو د ځانګړو عبادت ځایونو او اړوند ادارو لرونکي و. په دې کې زیاتره ساتونکو او راهبانو کار کول او مزدوري اخیستله. د هیواد جغرافیایي موقعیت هم د مخې هم د جګو غرونو د سلسلو په واسطه په ډیرو درو باندې ویشلی وو، او هر دره بیا ځانګړی ژبه او لهجه درلوده. د نن ورځ کوم کو دا و د افغانستان سیاسي او ټولنیز وضع د افغانستان د اسلام د ظهور په درشل کې. راځو افغانستان ته د اسلام راتګ او خپرېدل، د چې د اسلام مبارک دین افغانستان ته څه ډول رسیږي او څه ډول خپرېږي. یو سل پنځه پنځوس کاله مخکې افغانستان د اسلام راتګ د پام وړ او تاریخي مهمه پیښه بلل کیږي. چې یو سل پنځه پنځوس کاله مخکې افغانستان ته اسلام را ورسېدی، او دا یوه ډیره مهمه تاریخي پیښه وه. افغانستان ته د اسلام راتګ او د اسلام پایښت دغه هیواد یوې دورې څخه یوې بلې تاریخي دورې ته بوتلی، او پرته د ځینو لرغونو عناصرو لکه ژبه او همدارنګه ځینې دودونه او رسم رواجونه چې په هر وخت کې وه، هغه په خپل حالات باندې پاتې سول. کله چې اسلام رالی، دغه ځینې په خپلو حالاتو باندې پاتې سوه، نور د هیواد ټول کلتور، اقتصاد، ټولنیز او دغه ټول جوړښتونه، یعنی هغه کلتوري برخه کې کوم جوړښتونه وه، اقتصادي جوړښتونه او ټولنیز جوړښتونه، د بنسټیزو بدلونونو سره مخ سوه. یعنی په دغه درو سرو برخو کې ځینې بدلونونه رامنځته سوه. په بل وینا، اسلام زموږ هیواد ته یو نوی روح، یو نوی هویت وروبخشه. دا چې د اسلام څخه مخکې حالات بالکل خراب وي، او زموږ هیواد اقتصادي، ټولنیز، هنر، علم او سیاسي برخه کې ډیر پرمختګ نه وکړي او ډیر په یو بد حالات کې و، نو د اسلام راتګ زموږ هیواد ته بالکل یو نوی روح ورکوي، یو نوی هویت زموږ هیواد ته ورکوي، چې زموږ د هیواد په کلتوري، اقتصادي، ټولنیز او نورو برخو کې بدلونونه راغلل، او د هیواد ځینې عناصر لکه ژبه، ځینې دودونه، رسم رواجونه چې هغه بیا په هر وخت کې و، هغه په خپل حالات باندې پاتې سو. راځو د اسلام خبرېدل، د چې اسلام څه ډول زموږ په هیواد کې خپرېږي. هغه ګړندیتوب او ثبات چې هغه د مسلمانانو د فتوحاتو سره همغاړي وو، د نړۍ په تاریخ کې ساری نه درلودی، نو له دې کبله پر ځای به وي چې دغه کار یوه الهي معجزه موږ وبولو، ځکه د دې بریدونو او فتوحاتو رښتینی لامل او اصلي محرک هغه آسماني پیغامونه او لارښوونې وې چې هغه د نوي دین په قالب کې د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم دخوا مسلمانانو ته ورسول سو. په 12 هجری قمری کال کې د مسنتر قومندانی لاندې چې هغه د حارث زوی و، د لومړي ځل لپاره د جزیرۃ العرب پر ختیځو سیمو باندې حمله وکړه، چې په پایله کې مسلمانانو د فرات سند په لویدیځه څنډه کې د حیره شار ونیوي، او د دغه فتح سره مسلمانانو ته د بین النهرین د فتح کلی هم لاسته ورغلی. وروسته بیا مسلمانانو د یوې لسیزې په درشل کې د ساسانی ایران د نیولو کار بشپړ کړ، یعنی ساسانی ایران یې ونیوي چې هغه د کوم حکومت لاندې تر لاس لاندې چې و، هغه سیمې د مسلمانانو لاسته ورغلی. او په ځانګړې توګه د نهاوند جګړه، یعنی نهاوند د همدان په سویل کې او د اوسنی ایران مرکز ته نږدې یو شار دی چې په 21 هجری قمری کال کې مسلمانانو د سسری ایران لشکري او دولت ته په بشپړ توګه ماتې ورکړه، او په مکمل ډول سره هغه لمنځه یوړي چې مسلمانانو دغه صوبه د فتح الفتوح په نامه یاد کړه. او په همدې توګه هغه حایل چې هغه د خراسان او عربو مسلمانانو ترمنځ و، هغه د منځه ولاړې، او اسلامي مجاهدینو خپل ځانونه د سیمو پولو ته ورسول، او د خلیفه فرمان ته سترګې په لار پاتې سول. دغه فرمان په 22 هجری قمری کال کې د حضرت عمر رضی الله عنه د خوا څخه صادر شو چې مسلمانانو د احناف بن قیس تر مشر لاندې حرکت وکړي او همدارنګه د اوسنی ایران په سویل ختیځ کې د تپس د نیول څخه ورسته د هرات طرف ته ولاړل او دغه شاریه په زور منوي. هغه بدلونونه چې بیا د خلافت په مرکز کې د حضرت عثمان رضی الله عنه د ځایناستي پر سر باندې رامنځته سوال، یعنی کله چې حضرت عثمان رضی الله عنه ځایناستي ټاکل کېدی او هغه بدلونونه چې همدغه مهال رامنځته سوي و، زموږ په هیواد کې د دې لامل سو چې مسلمانان پرمختګ کې لږ ځنډ راسي او د مسلمانانو پرمختګ کې لږ څه وځنډ و. خدا واري بیا د مسلمانانو خلیفه عبد الله بن عمر بن کریز د ختیځ سیمو د فتح کولو مشر وټاکل سو او نوموړي بیا په دې برخه کې ډېری هڅې وکړلې. عبدالله هم هغه شهرونه چې هغه د اسلام څخه مخ اړولي وو هغه بیرته تسلیم کړل. په ځانګړې توګه د نیشاپور د فتح څخه وروسته په دیشم هجري قمري کال کې د نوموړي لارې د افغانستان بیلابیلو شهرونو لوري ته خلاص سوې، یعنی د افغانستان مختلفو سیمو ته راورسېدې. زموږ د هیواد مهم شهرونه لکه هرات، فاریاب، جوزجان، تخار او بلخ هم د مسلمانانو لاسته ورغلي. د نوموړي اکا عبدالرحمن بن استمره هم د افغانستان د سویلي سیمو د فتح کار په غاړه واخستي او سیستان چې په هغه وخت کې غزنی زمینداور او کندهار هم پکې شامل وو هغه ونیول او دغه ځای بیا د کابل په لور وخوځېدل، چې په دې وخت کې د افغانستان زیاتره سیمې د مسلمانانو لاسته ورغللې. دا چې اسلام څه ډول افغانستان ته راځي او څه ډول د افغانستان تر بیلابیلو سیمو پورې رسیږي د مسلمانانو د بریالیتوب دلایلو ته راځو. اول دا چې په پاک خدای جل جلاله د قیامت په ورځ باندې د اسلام په پیغمبر او قران باندې د دوی هغه پیاوړی ایمان د مجاهدینو د بریالیتوب تر ټولو ډیر مهم دلیل ګڼل کیږي، چې ځکه د دوی دغه عقیده د ډیره لوړه روحیه ورکول او د دې لامل سوچ دی شفاعت وکي او څه خوځښت وکړي. بل دا چې د مسلمانانو پیاوړی نظامی مشر او د اغیزمنو جګړې زو تکتیکونو څخه ګټه اخیستنه او همدارنګه د مجاهدینو ترمنځ د جګړې د مشر د امر د منلو روحیه و. د دې ترڅنګ سربېره پر دې چې مادي انګیزه هم باید یادونه باسو، ځکه د اسلام د قوانینو سره سم د غنیمتونو 1/5 برخه اسلامي دولت او 1/5 برخه د مجاهدینو حق ګڼل کېدی. ورسره هم زموږ د هیواد د خلکو لخوا د اسلام عدالت غشتنی او د مساواتو د شعارونو بدرګه کول، ځکه چې زموږ خلک د اشرافي نظامونو د شتون څخه ډیر ناراضه و، نو دوی دغه شعارونه ډیر ښه بدرګه کړل. بل دا چې د عربو په مقابل کې اداري ضعف او د تیتو پرکی اداري د مذهبي وزشتون په ځانګړې توګه زموږ د هیواد د خلکو ترمنځ د مسلمان عربو ته دا زمينه برابر کړې تر څو ورڅخه ګټه واخلي، ځکه په دې وخت کې افغانستان یو پیوړی واحد حکومت او یو دین دلته شتون نه درلودي چې خلک سره راټول کړي. په واحد نظامي مشري نشټوالي او همدارنګه د اسلامي لشکرو په وړاندې ګډوډه دفاع د اسلامي مجاهدینو د بریالیتوب یو بل دلیل شمیرل کیږي، او ورسره په اسلامي شونه او تمدن کې د ژوند بشپړ پروګرام شتون او پسیمه کې د بخوانی حاکمانو د بخوانی حاکم ادیانو د ټولنیز ټولیز په زړه پورې او پراخه پروګرام نشټونوالي د ټول هغه لامل و چې اسلامي لشکر په دې باندې وتوانېدل چې افغانستان یا د هغه وخت خراسان تر خپلې ولکې لاندې راولي. تر نو زده کوونکو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي او څه به مو ګټه اخیستې وي. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت شي چری.
تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هیله میمنه درنو سکون کو هیله دا چراغ جوړ به است وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولی وی تاسو ټول ته د 12 ټولګي تاریخ مضمون لومړنی لوست شرح لاستویم. په دې هیله چې دغه مضمون د حل وستر خرنی شی بار سره ملتیا او کی تر څو د پزرو پوری تاریخي موضوعات څخه تاسو خبر سئ. موږ تاسو د نن ورځې لومړنی موضوع د احمد شاه بابا څخه د مخه د افغانستان سیاسي اقتصادي او ټولنیز حالات په حق لده د چې مخکله دي چې افغانستان کې احمد شاه بابا وخت ورسیږي د افغانستان سیاسي اقتصادي او ټولنیز حالات څه ډول دي نن به په همدغه لوست کې موږ تاثیر باندې پوسو. نو راځو خپل درس پیلو چې لومړنی موضوع مو د احمد شاه بابا وخت رسیدو څخه وړاندې د افغانستان سیاسي اقتصادي او ټولنیز حالات څه ډول دي. د شپاړسمې پیړۍ په شروع کې د افغانستان په دننه او ترڅنګ په ګاونډي هیوادونو کې سیاسي ناوړه پیښې رامنځته شوې وې چې دغه ګډوډي د افغانستان په زیان باندې تمامې شوې. د سلطان حسین بایقرا د مرګ څخه وروسته په 1515 میلادي کال کې افغانستان خپل مرکزي واک ته لاس ورکړ. په افغانستان کې یو واحده او مرکزي واکمنۍ شتون کوم شتون چې درلود هغه د منځه ولاړې او نور مرکزي واک شتون نه درلودي. تجزیه غوښتونکو یا هغه کسانه چې غوښته افغانستان تجزیه سي او یو برخې د تور ورسیږي هغه هم په هر ګوټ کې پاتونه شروع کړه او د بل سره په جګړه باندې اخته سو چې بیا بل اخره په 1501 میلادي کال کې شیباني دولت په ماورانه هر کې جوړ سو. په 1502 میلادي کال کې بیا په ایران کې صفوي دولت او په هند کې هم مغولي دولتونه مې سره اغلل چې دغه درو دولتونو د افغانستان په ختیز لویدیځ او شمال برخه کې خپل حمله شروع کړې او په دې ډول سره بیا افغانستان په دغه وخت کې مرکزی دولت هم د منځه ولاړی او پوځي سوقیانو هم افغانستان د جګړو په ډګر باندې بدل کړي. يرغلګرو دولتونه زیات رزمي کې ونیول او یو پربل باندې حمله شروع کړي چې د همدغه حمله او جګړو له امله زموږ لوی هیواد افغانستان په کندواله باندې بدل شو. یعنی زیات تر جګړې دلته منځ راغله او هر یو په افغانستان څخه د خپل جنگ د میدان په توګه ورڅخه ګټه اخیستي. د دې ترڅنګ يرغلګرو به هر ورځ خپل ظلمونه کول پر دخل پر خلکو باندې چې دا کار د خلکو کراکه یو تربل ورسی باندې د دوی کراکه ذاتې د دولت په وړاندې او دا چې به خلک په پټ ډول سره د افغانستان د خپلواکۍ د لاسته راوړلو لپاره په پټ ډول سره مبارزه شروع کړلې. د لومړي ځل لپاره بیا په هرات، اندخوی، کندهار او بلوچستان کې د صفوي دولت پر ضد باندې پاتونه وسول چې په دغه پاتونه کې افغانانو ډیر مقاومت وکړي او ډیر سخت او کلکې جګړې مې ستراغلې چې په همدغه جګړو لکبل کندهار څو واري د صفویانو دولت پلاس ورغلی خو پرته افغانانو خپل مبارزو سره هغه شهر نیوي. تر څنګه د روشانیانو خوځښت هم راپورته سو چې د خوځښت لار شو چې بیا و هغه بایزید انصاری چې په پیروشان باندې هم مشهور وو د شیخ عبد الله انصاری زوی وو د په وزیرستان په کټګرام کې زیږیدل دي چې دغه خوځښت مشري هم د پلاس کې پیروشان به د مغول حکومت او د خانانو د ظلم او استبداد په وړاندې د مغولي دولت سره مرسته وکړه او خلک مبارزه تر او بلل چې پای کې بیا پیروشان د مغول سره په جګړه کې ووژل سو او دغه د مکس خورسته بیا دغه زوی جلال الدین دغه خوځښت مشري په غاړه باندې واخسته چې بیا په 1500 میلادي کال کې د مغول سره ډېری جګړې وکړه او په ختیځ کې بیا د خیبر د خواسخه تر تیره او په سهیل کې بیا د کابل او غزنی سیمې د ونیولې. جلال الدین هم په جګړه کې وژل کیږي او دغه څخه وروسته عبدالقادر مشر ټاکل کیږي. بیبی علی هم د خپل زوی عبدالقادر سره مرسته کوله او هغه ډیر ژر پېښور شهر ونیوي چې لږ وخت لا نه و تیر سوی چې د قبل ترمنځ به اتفاقي منځ ته راغله او دغه به اتفاقي په ترڅ کې بیا په 1416 میلادي کال کې د مغولو د عبدالقادر او ترڅنګ د هغه مور ونیوله بیا هندستان ته تبعید کړل او د روشان ملي خوځښت د مغولو او سمیز حاکمانو د دسیسو له امله هغه وټکول سو دغه پاتونیا خوځښت. بیا وروسته د خوشحال خان خټک تر مشرۍ لاندې خوځښت رامنځته کیږي چې د 14 میلادي پیړۍ په نیمایي کې د خټکو قبیله د همدغه خټکو قبیله په تدریجي ډول سره دوی د واک خاوند سوله او په سهیل کې بیا نور قبایلو ترمنځ مهم واک ترلاسه کړي. همدغه امتیاز بیا د خټکو او یوسفزیو ترمنځ اختلاف رامنځته کړي، یعنی دغه کوم امتیازات چې خټکو ته په لاس ورغلي د خټکو او یوسفزیو ترمنځ اختلافات راپیدا شول چې د شاه شجاع د شاه جهان د خپلواکۍ په وخت کې بیا د خټکو د قوم مشري د خوشحال خان په لاس کې وه، او خوشحال خان بیا خپله د توري سیاست خاوند او غښتلي شاعر هم وو. خوشحال خان د مغولي پاچاهانو سره د اوله سره دوی شي اړیکې درلودې، خو وروسته بیا اړیکې د مغولو سره خرابې سوې. اورنګزیب خوشحال بني وي او هغه بندي کوي، بیا څلور کاله وروسته د زندان څخه دی خوشي کیږي، او کله چې دی د زندان څخه آزاد سو دی بیرته د خوځښت مشري په غاړه اخلي. بیا په 1800 میلادي کال کې 40,000 مغولي پوځیان د افغانانو سره د تاتري په جګړه کې وژل کیږي، او د دې ماتې څخه وروسته بیا مغولي حکمرانان د خوشحال خان یو زوی هند ته تبعیدوي او وروسته مړ کیږي. هلته چې بیا د دغه دردونکې پیښې څخه وروسته خوشحال خان خټک په 80 کلنۍ کې مړ کیږي، او د وصیت سره سم د خټکو په غرونو کې د دشمن د سیوري څخه لیرې دی خاورو ته سپارل کیږي. ورپسې په دغه وخت کې د میرویس خان نیکه پاڅون جوړی شي چې په 14 میلادي پیړۍ کې د بهرنیانو د یرغلو په پایله کې افغانستان ته تجزیه کیږي، او لویدیځې سویلي برخې هم د ایران صفویانو ته په لاس ورځي، ختیځې برخې د هند مغولو ته، او شمالي برخې هم د ماورانهر شیبانیانو ته په لاس ورکول کیږي یا هغوی یې نیسي، چې بیا د مرکزي حکومت نشتنوالي او تر څنګ یې د پردیو د تسلي د ټولنې اقتصادي ټیټوالي سبب سوی، اقتصادي حالت را کمزوري سو، او خلکو کې هم کرکه پیدا سوه د خپلواکۍ مینه په دې کې پیدا سوه، تر څو چې بیا په 1900 میلادي کال کې د میرویس خان نیکه په مشرۍ سره د کندهار په ښار کې پاڅون جوړ سو، د ګرګین د ظلمونو په مقابل کې چې بیا د ګرګین ظلمونو ته د پایټکی کې شو، دی په افغانستان په کندهار کې خپلواک دولت جوړ شو، چې دغه دولت بیا 1.5 کال دوام وکړي، تر څو چې بیا په 13 میلادي پیړۍ کې ملي دولت د افغانستان په نامه د احمدشاه بابا په مشرۍ سره جوړ شو.
راتو د احمدشاه بابا وخت رسیدو څخه مخکې د افغانستان ټولنیز حالت ته، چې د افغانستان ته زیا ویش په دغه مهال کې افغانستان د ودی او پرمختګ څخه شاته پاته کړی وو، د افغانستان ته زیا یو لوی آفت و چې زموږ د هیواد هویت، وحدت او ملي خپلواکۍ د منځه یوړل. په دغه وخت کې د افغانستان مرکزی دولت ملي خپلواکۍ او هم په کرنه او سوداګرۍ کې نسبتا ښه اقتصاد لاسه ورکړي، مدرسې او روزنیز مرکزونه هم وتړل، زموږ زیاتره استادان او پوهان هم د هیواد څخه د باندې سفر وکړي او ځینې هند ته ولاړل. اقتصادي حالت کې هم مخکې لري چې افغانستان د صفویانو، شیبانیانو او د هند مغولو تر حملو لاندې راسي، د افغانستان اقتصادي حالت شو سره لدی چې دوی ژوند ساده و، مګر کرنه، مالداري او صنایع بیا درې مهم څانګې وې د افغانستان د اقتصاد. د افغانستان اقتصاد پر همدغه درو څانګو باندې ولاړ و، چې دولتونو د کرنې په پراختیا کې هم ډېره پاملرنه کول، ځکه د دولت عادیاتو مهمه برخه هم د بزګری د مالیات څخه جوړیدله. د ځکه مخکې له دې د افغانستان اقتصادي حالت شو. د زو د احمدشاه بابا او د مرکزی دولت ټینګښت، د شیر سرخ د مزار جرګه چې د کندهار د نادر آباد په نظامی کلا کې جوړه شوې و، دغه جرګه نو ورځې دوام وکړي. په دغه نو ورځو کې د جرګې غړو کومه پریکړه ونه کړه، ځکه چې هر یو غوښتي چې سلطنت په لاس کې واخلي. نو ځکه یوازینی کس چې هلته غلی و آرام ناست و هغه عبدالی احمد خان و، دا ځکه چې احمد خان د عبدالی د قبیلې څخه و، او د ده شمیر هم د نورو نسبتا نورو ته کم و، او د نهمې ورځې په پایله کې بیا داسې فیصله وسوه چې د جرګې غړي دي یو کس د حکم په توګه معرفي کړي، تر څو هغه دې یو تن مشر یا د پچا په توګه وټاکي، او کوم کس چې د حکم په توګه ټاکل کیږي هغه یو روحاني سړی دی چې نه په کومې قبیلې پورې اړه درلوده، نه حتی هغه د افغانستان اوسېدونکي هم نه. نو هغه قبیلې صورشاه د نامتو صوفي لای خورزوی و، چې د کندهار ټول خلک پر هغه باندې زیات باور درلودي. دی د خپل ځای راولاړ سو، عبدالی احمد خان یې معرفي کړي، او د غنمو څو وژې د هغه په پګړۍ کې کښېښول، د شاهي تاج پر ځای باندې. نو نور خانانو یا لوی خانانو هم د نچاري څخه احمدشاه بابا سره بیعت وکړ، او هغه د پچا په توګه انتخاب کړي. او احمدشاه بابا بیا د زمان خان عبدالی زوی، د دولت خان سدوزی لمسی، مور هم د عبدالغنی خان الکوزی خور و، چې د نادر شاه په وخت کې دی د کندهار پخوانی والی و ابدالي احمد خان هم په 1928 میلادي کال کې دی په هرات کې زیږیدلی و. احمد شاه بابا چې کله واک ته ورسېدی نو د یوه ټینګ نظام د جوړولو لپاره ځینې موخې ټاکي او د هغه موخې لپاره دی کار کوي. اول دا چې دی لومړنۍ موخه یې دا وه چې مرکزي حکومت د جوړولو لپاره مهدي ملي وحدت رامنځته کړي. دویمه یې دا وه چې افغانستان د طبیعي سرحدونو امن تامین کړي او درېمه موخه یې د ګاونډي ودونو په وړاندې دفاع ټاکل و. د دې لپاره چې داخلي اختلافات د منځه یوسي د په دولتي چارو کې د خلکو سره مشوره وکړي. نو د لومړي ځل لپاره یې یوه دایمي جرګه جوړه کړه او احمد شاه بابا د ټولو ادارې قضایي او نظامي تشکیلاتو په سر کې د قطع نظر واک درلودي. په دې معنی چې د ټولو چارو اداره په خپل لاس کې درلوده. په مرکز او ولایاتو کې هم ادارې او پوځي تشکیلات د جوړ کړه. احمد شاه بابا بیا په خپل شپږ کلن سلطنت کې د مرکزي حکومت ټینګښت، اداري اصلاحات او تر څنګ پوځي سفرونه د دوه مصرف کړي و چې د ونه سوې کولای د افغانستان د اقتصاد پرمختیا، د ښوونې او روزنې او د کلتور په برخه کې دی کار وکړي او هغه ته خاصه پاملرنه وکړي. راځو د احمد شاه بابا پوځي سوقیاتو ته. احمد شاه بابا چې کله وخت رسیږي د هغه څخه مخکې د افغانستان ته ځای سوی و او نیول سوی هیواد و. د احمد شاه بابا د دې لپاره چې هغه د لاستللې سیمې بیرته ونیسي د طبیعي سرحدونو د ټاکلو لپاره ځینې سفرونه کوي. لومړنی سفر یې د ختیځ په طرف باندې و چې د لارې په اوږدو کې بیا د خلکو د هرکلی سره مخامخ شو. د پنجاب والی د احمد شاه بابا سره په جګړه کې ماته خوري، لاهور ته تښتي او احمد شاه بابا لاهور نیسي. د هند شاهد شاه هم د افغانستان د پرمختګ څخه بیره درلوده. مغولي احمد شاه خپل ولیعهد صدر اعظم قمر الدین د ډیرو او سره دغه مقابلې ته لیږي، مګر افغاني قواوې به د هندي توپخانې تر اور لاندې راځي. ډېر تلفات افغانانو ته اوړي او مچبه باندې ته اړ کیږي چې پنجاب او ملتان زهید خان ته وسپاري خپل کندهار ته راسي تر څو هغه شورش چې دلته سوی و هغه آرامه کړي. دویم سفر هم په 1928 میلادي کال کې د هرات پر طرف باندې و چې درې کسه نادری حاکمان احمد شاه بابا ته نه تسلیمیږي او د هغو د ډلې څخه درویش خان هزاره بیا خپل پلوي د احمد شاه بابا څخه اعلانوي او احمد شاه بابا هرات نیسي. دریم سفر شاپور ته و چې عباس قلی بیا د احمد شاه بابا د پوت سره په جګړه کې ماته خوري او باندې کیږي چې بیا احمد شاه بابا هغه بخشي او د دویم ځل لپاره بیا هغه د نیشاپور حاکم ټاکي. څلورم سفر هم د ختیځ په طرف باندې و چې د پنجاب والی میرمنو سپاسالار یا ګورامل د احمد شاه بابا سره د جګړې د مقابلې لپاره لیږي، مګر هغه ماته خوري او وشل کیږي. شپږم سفر هم د ختیځ په طرف باندې و چې د عالمگیر یا نجیب الدوله د سهارنپور د والی په مشرۍ سره د احمد شاه بابا د مقابلې لپاره د استوي خو نجیب الدوله پرته دی چې احمد شاه بابا سره جګړه وکړي دغه سره یو ځای کیږي. عالمگیر هم د تړ کیږي چې هند ته نږدې ډیلی ته نږدې د احمد شاه بابا هرکلی وکړي چې احمد شاه بابا د اړیکو د ساتلو لپاره د هغه وریره تیمورشاه ته په نکاح کوي او وروسته بیا هیواد ته راځي. سویل ته هم پنځم سفر کوي چې په دې سفر کې بیا احمد شاه بابا د بلوچستان د نرمیو د حل لپاره د شاولي په مشرۍ باندې بلوچستان ته لشکر استوي. هلته هغه ته ماته ورکوي او هغه بیا د سولې غوښتنه کوي چې بلوچستان هم د افغانستان د خاورې یو برخه ګرځي. په اووم سفر کې بیا د پاني پت جګړه پیښیږي چې افغانان کامیابی ته رسیږي او مخالفي قواوې ماته خوري. اتم سفر هم پنجاب ته و چې د پنجاب سکانو ته چې هغه شورش کړي او هغه ته ماته ورکوي. د هم سفر هم احمد شاه بابا دا چې دی ناروغه و نس کولی سفر وکړي. د خپل صدر اعظم شاولي بلخ ته لیږي او تر څو هغه د جنیدی د سلسلې د پخو اخرنۍ پچا سره عبدالعزیز خان سره خبرې وکړي چې بیا په مذاکراتو کې یو تړون لاسلیک کیږي. د امو سین چې هغه د امو سین د پخوا په څیر د افغانستان او بخارا په منځ کې سرحدي کرښه وټاکل سي. لسم سفر هم مشهد ته و چې مشهد محاصره کوي. علي مراد هم په جګړه کې وژل کیږي او نصر الله تسلیمیږي. احمد شاه بابا بیا د شپږویش کلونو پاچاهي څخه وروسته د سرطان په ناروغي باندې اخته کیږي او په 50 کلنۍ کې د دې فانی نړۍ څخه سترګې پټوي او د وصیت سره سم په 1923 میلادي کال کې د خرقې مبارکې ترڅنګ خاورې ته سپارل کیږي او په دې ډول سره احمد شاه بابا خرقې مبارکې ته نږدې شخ کیږي. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي. د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. خدای مو بلس.